السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ماسپخین یو بجې شوې ده زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې بعد خیبر پختونخوا د اسمبلې د نوې قرارداد په کراچۍ کې په پولیسو حمله په خیبر ایجنسی کې د پولیو نوې کیس په افغانستان کې امنیت او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واوري او نیس پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه د منور شانه واورو
اول د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غواړي چې مرکزی حکومت د ترهګرۍ خلاف پالیسی په ډاګه کړي. د یورپی یونین د انتخاباتي سارنې یو وفد افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو د تیاریانو لپاره کابل ته رسیدلی دی او صدر باراک اوباما په امریکایي کانګرس ټینګار کړی چې د ایران سره د شوې لوزنامې په ترڅ کې روان سفارتکارۍ ته مقور کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د یو قرارداد د لارې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د وسلوارو سره د مذاکراتو او د ترهګرۍ په اړه د خپل تګلاره واضح کړي. دا قرارداد پرون د صوبایي اسمبلی غونډه کې د پیپلز پارټۍ غړي نګت اورکزی وړاندې کړو. نوموړی وای په خیبر پختونخوا کې د امنیت حال ورځ په ورځ خرابېږي. ترهګري غوا برای تاوان هدفي وجنې او بتخوري او معمول ګرځېدلې ده. بلخوا ټولو سیاسي ګوندونو په متفقه توګه مرکزی حکومت ته د بدامنۍ او ترهګري ختمولو لپاره پوره پوره اختیار ورکړی دی خو تر دې دمه د لړکې هیڅ نه دي شوي. لهذا د اسمبلی صوبایي حکومت ته سفارش کوي چې د مرکزی حکومت نه د لړکې د واضح پالیسۍ غوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو ورځو کې په خیبر پختونخوا کې په سیاسي مشرانو خونړي بریدونه ترسره شوي دي. نن په پاکستان کې عید میلاد النبی په ډیر جوش او عقیدت سره منځل کیږي او په دې موقع د کومې بده پیښې د مخنیوي لپاره کوټلي ګام امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې د هیواد د داخله چارو مرکزی وزارت ټولو امنیتي ادارو او صوبایي حکومتونو ته هدایت جاری کړی دی چې د عید میلاد النبی په موقع د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خصوصي تنظیمات وکړي. د لړکې په پیښور کې په موټر سایکل ډبل اسورلی منی کړی شوی دی او د هیواد د ځنې خارونو په سیر بعد دلته هم د جلوسونو په لارو کې د خاص وخت لپاره د موبایل ټلیفون سرویس بند وي. د خیبر پختونخوا ضلع نوخار د ازاخیل تانی په حدودو کې د سند غاړې د سلورو کسانو مړی موندل شوې دي. نن سهار د ازاخیل تانی یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل دا مړی د امانګړه سیمه امن مارکیټ ته نږدې د کابل سیند په غاړه پراته وو. پولیس چارواکي زیاته کړه چې مړی یې د ډیسټریکټ هډکوارټر اسپیټال ته د پوسټ مارټم لپاره استولی دي او د پوسټ مارټم وروسته به د مړو په اړه تفصیلي پورت جاری کوي. پولیس چارواکو دا هم ویلي چې د پیښې پلټنې شروع کړې دي او تر دې دمه د مړو پیژندلو نه ده شوې. بلخوا د خیبر ایجنسی نه آرام سیمې باړیا کاخیرو یو بل یو کلن ماشوم شمس الله ته هم د پولیو یا ګوزن ناروغي لګېدلې ده. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي د دغه کیس تصدیق په اسلام آباد کې د نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت لخوا شوی دی. د یادونې وړ ده چې په قبایلي سیمو د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې وسلوال د پولیو ضد کمپاین مخالفت کوي او وخت په وخت د دې کمپاین اهلکار او محافظین په نښه کوي. د مشال ریډیو خبرونه اوري. د یورپی ټولنې د انتخاباتي سارنې اتکسیز وفد د دې لپاره کابل ته تللی چې د غلطه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د سارنې لپاره د یورپی ټولنې د انتخاباتي سارونکو د ورتللو شرایط وګوري. د وفد پرون د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو سره ملاقات کړی او د راتلونکو انتخاباتو په اړه یې ورسره په تدابیرو خبرې اترې کړې دي. صدر باراک اوباما د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر رابرټ ګیټس د هغو تورونو په وړاندې خپل دفاع کړی چې وایي اوباما په 2009 کال کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره لیوالتیا نه درلوده او د امریکایي پوځیانو د زیاتولو په برخه کې ډاډمن نه و. اوباما د ګیټس د یاداشتونو د کتاب د اداو په وړاندې په لومړي ځل ښکاره غبرګون کې پرون وویل د دنده دا نه ده چې جګړې ته د پوځیانو د استولو پر مهال د امریکا د پوځ تکتیکونو په اړه پوښتنې وکړي. په پام کې دا چې د ګیټس د یاداشتونو دا کتاب چې انوان یې د ډیوټي یعنی دنده نن رسمان شایع کړی شي. صدر باراک اوباما د امریکایي کانګرس په غړو ټینګار کړی دی چې د ایران سره د شوې لوزنامې نه پس د سفارتکارۍ ته موقع ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ایران د تېر اتوار په ورځ اعلان وکړ چې د شپږو میاشتو دغه عبوري اټمي معامله به د روانې میاشتې د شلمې نیټې نه عملي کولی شي. اوباما پرون وویل د عبوري لوزنامه د ستونزې هوارولو ته موقع ورکوي. د صدر اوباما دا څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د امریکایي کانګرس ځینې غړو د هغه خبرداري باوجود چې سفارتي هلې ځلې به اغېزمنې شي د ایران خلاف د نوي بندیزونو د ملاتړ اشاره ورکړې دي. اوباما ویلي چې ایران د دې عبوري لوزنامې د شرایطو تر مخه د خپل اټمي پروګرام سبرخې ودرولو کې ناکام شي نو دی به د سزا په توګه د ایران خلاف د نوي ګامونو ملاتړ کوي. نړیوال قوتونه فکر کوي چې ایران اټمي وسله جوړول غواړي خو تهران ټینګار کوي چې اټمي پروګرام یې د پرامن مقاصد لپاره دی. او بل خبر دا چې امریکا او روس په سویټزرلند کې راتلونکي هفته د امن خبرو اترو نه وړاندې په شام کې د ډزبندۍ په امکان بحث کړی دی. پرون په پیرس کې د روس د وزیر خارجه سرګی لاوروف سره د خبرو اترو نه پس د امریکا وزیر خارجه جان کیری وویل دا ډزبندۍ په مقامی کچه یعنی په ممکنه توګه د حلب په خار کې هم کېدلی شي. په دغه موقع جان کیری وویل
We also discussed the possibility of prisoner exchanges.
موږ د قیدیانو د تبادلې په امکان هم بحث وکړو او په دې اړه موږ د حکومت مخالفینو سره هم خبرې کړې دي. د حکومت مخالفینو په ډاګه کړې ده چې د لړکې دوی فهرستونه جوړولو ته تیار دي، یعنی هغوی تیار دي چې دا ډول تبادله په عملی توګه ترسره کړي. خو لاوروف ویلي دي چې دا خبرې به د مذاکراتو لپاره د وړاندې نه شرایط نه وي. د خبرونو پای
خبرین امدا منور شان اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د خیبر پختونخوا اسمبلی د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې ترهګرۍ په اړه د خپل پالیسی واضح کړي. کوي خواته د 1300 میاشتو راهیسی په کراچۍ کې عملیات روان دي، منو بل خوا په پولیسو حمله هم زیات شوه.
ټول ملک له خاص طور په پېښور کې او کراچۍ کې دا دوه ډېر خاص طور د پولیسو لپاره د همت او صلاحي کار چې پولیس په دې حالاتو کې کار کوي.
په خیبر ایجنسی کې د پولیو یو نوی کیس مخې ته راغلی، وجه یې څه کېدای شي؟
لکه کمپین دی آرمی پاگه کی کی پا غم پا اجرو سسٹم باندی کی گی بل باز ایری از کیوشی بازی کیو نشی جانا.
او پا اونیس پروگرام د زوانان وغا کی باوره چی زوانان سنگا د سخت دری زینا بچ که دلشی
میڈیا سره او لعدبیات و عدب سره لسکافت سره لوب سره.
دا او نور ریپورتو نهم لرو لمشال ریڈیو سرو سه. اوس ورځو د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. د خیبر پختونخوا اسمبلی د تیرې ورځې په غونډه کې د وسلوالو طالبانو لخوا په سیاستدانانو د بریدونو په اړه بحث کړی دی او د مرکزي حکومت نه یې د یو قرارداد د لارې د ترهګرۍ په اړه د یوې څرګندې پالیسۍ غوښتنه کړې ده. نور حال د پېښور نه زموږ د خبریال په دې ریپورت کې ورو.
بلوز په شامل کې د وزیراعظم مشیر او د پاکستان مسلم لیگ نواز امیر مقام باندې دغه یو برید شوی وو او بیا په پېښور کې د عوامي مشر پارټۍ میا مشتاق سره د دوو ملګرو وژل شوي وو. نو هم په دغه باندې پرون تود بحث وشو په صوبایي اسمبلۍ کې او بیا د مخالفو ګوندونو د صوبایي حکومت نه دغه غوښتنه وکړه چې د دې څه پالیسي ده، ځکه چې ورځ په ورځ دغه هدفي وژنې او دغه چاودنې زیاتېږي او صوبایي حکومت نه چې کله د څه پالیسۍ پوښتنه وشي نو هغې مرکزي حکومت ته ګوته نیسي. د دې په جواب کې په پښتونخوا وزیرانه چې په اسمبلۍ دننه موجود و هغه دغه وویل چې هغه هم غواړي چې وفاقي حکومت سره ملو شي او هغه د دغې خبرې اعتراف هم وکړو چې هغه وزیر اعظم نواز شریف سره د تېر څلور میاشتو نه دغه کوشش کوي چې هغه سره ملاقات وکړي، هغه سره کښېني چې د دغې پالیسۍ په هکله صوبایي حکومت او ځان دوی ته ووایي، بریفنګ ورکړي. بیا هغه دا هم وویل چې تاسو غواړئ صوبایي اسمبلۍ ته ووایئ چې د دوی یو قرارداد راوړئ او په متفقه تور او د وفاقي حکومت نه وختنه وکړي چې د کورنو چارو وزیر یا کوم انټیریر منیسټر چې دی چودري نثار هغه د راشي د صوبایي سمنه غړو ته صوبایي حکومت ته د بریفینګ ورکړي چې یاره دغه د خبرو اترو پروسه کوم پله ورسېده یا د ترهګرې په ضد د مرکزي حکومت څه پالیسي ده. دوی دغه وایي چې زیاتر اغېزمن کېږي پښتانه یا د خیبر پښتونخوا او کبانی سیمو باندې دغه جنگ روان دی، نو پکار ده چې دغه صوبایي حکومت په دغه مت کې په سولار کې دوی سره خبرې وکړي، دوی ته بریفینګ ورکړي. نو دغه یو ډېر ضروري قرارداد و چې پرون د اسمبلۍ نه په متفقه طور باندې منظور شو. همدغه غوښتنه څنګه چې تاسو وکړه چې د مرکزي حکومت دا ووایي چې د دوی څه پالیسي ده، او بیا چې ټولګوندیز غونډه کې د خبرو اترو یا د نور څه کار دی کوم اختیار ورکړل شوی و مرکزي حکومت ته، نو هغې دا ساعت کوم ځای ولاړ دي.
تاسو اوریدل چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې ترهګرۍ په اړه د خپل پالیسي واضح کړي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال تفصیل زموږ همکار شاهین بنیری سره شریک کړی وو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یوې خوا ته د تیرو څلورو میاشتو راهیسې په جرمونو کې د ککړو عناصرو پر ضد عملیات روان دي، بل خوا ته د دغه عملیاتو تر شروع کېدو وروسته د کراچۍ په پولیسو حملې هم زیاتې شوې دي، چې له کبله یې د سند پولیسو لوړ پوړي چارواکي او سرتیري په نښه شوي.
چارواکي وایي تیر کال د ستمبر په میاشت کې په کراچۍ کې د شروع شوو عملیاتو راوروستو نه یوازې د پولیسو سره وسلوالې مقابلې زیاتې شوې، بلکې پر پولیسو په ترسره کېدونکو حملو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات وایي د عملیاتو د پیل را په دې خوا د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې له شپږو سوو څخه زیاتې له پولیسو سره وسلوالې مقابلې شوې، چې په ترڅ کې یې نه هتیا وسلوال وژل شوي دي. د 2013 کال را په دې خوا په کراچۍ کې 115 پولیس سرتیری او مشران هم د وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي په دې وروستیو کې زیاتره هغه پولیس والا د دغو حملو هدف ګرځېدلي څوک چې د وسلوالو ډلو په ضد په عملیاتو کې څه ناڅه رول لري. د مرکزي کراچۍ د پولیسو اس پی شاه جهان وایي د چودري اسلم او بهاودین بابر وجنې د کراچۍ پولیس تر پخوا ډېر فکرمند کړي دي.
کوشش نشته نو ډاوټ ټول ملک له خاص طور په پېښور کې او کراچۍ کې دا دوه به خاص طور ډېر پولیس ته برابر دي. خبرې باندې بل پولیس ته برابر دي ډېر زیات لکه د همت او سلې کار کې پولیس په حالاتو کې کار کوي.
چارواکي په دې نظر دي چې د پولیسو سره مبینه مقابلو کې د وسلوالو وجل او د کراچۍ په یو شمېر برخو کې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد زیاتې شوې کاروایۍ نه د دې لامل شوي چې پر پولیسو د وسلوالو لخوا جوابي ګزارونه هم زیات شي. په کراچۍ کې د پولیسو لخوا په مبینه مقابلو کې د وجل شوو یو شمېر کسانو د کورنۍ غړي پر پولیسو تورونه لګوي چې د دوی خپلوان د نیولو وروسته په جالي مقابلو کې وجل کیږي. دوی دغه وجنې ماورای عدالت قتلونه ګڼي، خو د پولیس چارواکو لخوا تل دغه تورونه رد شوي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات وایي که څه هم د چودري اسلم او نور پولیس افسرانو د وجنې وروسته پولیس لخوا او ایماندارو افسرانو محروم شوي، خو بیا هم د دغه ځواک د سرتیرو حوصله لوړې دي. شاهد حیات وایي کله چې په یو ځای کې حالات خراب شي نو بیا هلته خلک له سرونو تیریږي، او دلته هم په دې لړ کې خلکو قربانۍ ورکړې دي. موږ د خپل ولس او افسرانو د خوندیتوب لپاره ټول لازم ګامونه اخلو او اخیستې مو دي. نور ژوند او مرګ د خدای په لاس کې دی. یاد دی وی د تیر زیارت په ورځ په کراچۍ کې د سی ای ډی پولیسو لوړ پوړی چارواکی چودري اسلم او د هغه درې نور پولیس ملګري په ځانمرګي حمله کې وژل شوي. د دې نه څو ورځې مخکې د کراچۍ په میټرو ویل کې د چودري اسلم نږدې ملګری بهاودین بابر په ډزو وژل شوی وو. دغه راز د کراچۍ د پولیسو اس پی روانور اس ایچ او شفیق تینولی او راجا عمر خطاب باندې هم قاتلانه عملې شوي، خو دغه پولیس افسران له دې حملو ژوندي وتلي دي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر ایجنسی نارامه سیمې باړې اکاخیلو کې یو بل ماشوم ته هم د پولیو یا ګزر ناروغي لګېدلې ده. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي د دې کیس تصدیق په اسلام آباد کې د روغتیا کمی ادارې کړې ده. نور حال په دې رپورت کې.
د خیبر جنسی د صحت محکمې او د صحت نړیوالې ادارې چارواکي وای چې د باډې پاکا خیلو سیمه کې په روان کال کې د پولیو یا ګوزند د ناروغۍ یو نوی کیس تصدیق شوی دی. دوی وای چې د باډې پاکا خیلو یو کلن شمس الله ټیسټ په اسلام آباد کې د ان آی ایچ لیبورټری نه مثبت راغلی دی او دې سره په دې وروستیو کې په خیبر جنسی کې دغه کیسونه خوښ شلو ته ورسېدل. په دې حکله د صحت نړیوالې ادارې او چارواکی ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو ته وایي
نامه ده شمس الله بل ایمیل ورډ باندې ده کافی لوکې ده پلار نامه دتا باندې کې کمپین نشي د مغ ایریا نه ده چې کومې کې کمپین نه کیږي نو دا خو پورا 100% هغه ده خطره ده چې خور شي چې تر څو پورې لکه افیکټ یې واغه نه وي شوی ده کمپین لکه کمپین د آرمی په هغه کې کیږي خو هغه هم په حجرو سیستم باندې کیږي بل بعض ایریاز کې وشي بعضې کې ونه شي که نه نو دې خو یو کې یو سلوشن هغه هر ماشوم له دا دوې کترې رسول دي ده.
دوی وویل چې په باډه کې د تیرو څلورو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو او ګواښونو له امله په سمه توګه دغه کمپین نه ترسره کیږي نو ځکه زیات کیسونه د باډې نه مخې ته راځي. د خیبر جنسی د صحت محکمې په وینا په جمرود او لنډي کوتل کې د تیر خالي ورځې نه شروع شوی د پولیو ضد درې ورځنی کمپین سرته رسېدلی دی او زیاتره برخو کې یې د خاصدارو او لیوي ځواک په مرسته په زرګونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړی دي. په دې حکله د صحت نړیوالې ادارې چارواکي ډاکټر وزیر اکبر زیاته کړه
نو هغه دا ده چې لکه سیکورټي چې ده که نه سیکورټي ډېره زبردسته ده هغه د سیکورټي په موجودګۍ کې په پبلک کې دا هغه ده که نه چې لکه ماشومان راوباسي نو هغه کوالټي مې سره ډېره ښه شوې ده.
یاد دې وي چې په دې وروستیو کې په جمرود کې د وسلوالو لخوا د پولیو ضد کمپین دوه کارکوونکي د وژلو نه پس د خیبر د صحت محکمې کارکوونکو یا پیرامیډیکل سټاف په دې کمپین کې د کار کولو نه انکار کړی و خو د تیر خالي ورځې نه شروع شوي کمپین دپاره پکې زیاتره کسان دې کار ته راضي شوي دي او ورسره ورسره د خاصدارو او لیویز ځواک روزل شوي کسان هم په دې کمپین کې برخه اخلي.
مشال رادیو په د جنوري په 15مه خپل سلورمه کلی زمانځي په دې مناسبت د شروع یا چهارشنبه په ورځ ځانګړی یو ساته پروګرام وړاندې کوو د سهار له 11 تر 12 اوریدلې مه هیروي.
مشال ریډیو تاسو ورې اوس بلاړ شو یو بل ریپورټر اخته د تیر اتوار پر اس په خبر پښتونخوا کې په سیاستوالانو د پاکستانی طالبانو لخوا بریدونو کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا مشتاق په ګډون اته کسان وژل شول خو وزیر داخله چودري نثار علي خان طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ پیلول بیا تکرار کړه. دا چې د حکومت لخوا د طالبانو د تشدد په جواب کې د مذاکراتو خبره ولې بیا بیا کیږي زموږ د همکار مجید بابر دا رپورټ پیورو.
د اتوار په ورځ د خیبر پښتونخوا د شانګلې ضلع په مارتونګ سیمه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند په یو مرکزي مشر امیر مقام ترسره شوي بمی برید کې هغه خو ژوندی ووتو خو د هغه په قافله کې شپږ نور کسان ووژل شول. د دې برید لږه شیبه پس د پېښور په بډه بېره کې د عوامي نېشنل ګوند عبوري صوبایي صدر میا مشتاق سره د درې نورو ملګرو ووژل شو. د دغو دواړو بریدونو پړه پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستي خو د دغو مرګوني بریدونو نه پس هم وفاقي وزیر داخله چودري نثار علي خان طالبانو سره د امن د خبرو اترو کولو پریکړه یو وار بیا تکرار کړه. خو پښتنه دادا چې د طالبانو نوی مشر مولا فضل الله بیا بیا وایي چې حکومت سره به خبرې اترې نه بلکې جنگ کوي نو بیا ولې حکومت د مذاکراتو رټنی ولې ده؟ د دې پښتنې په جواب کې په مرکز کې د واکمن ګوند مسلم لیگ مرکزی سیکرټری جنرال افتخار جګړه وای
موږ باقاعده بالکل واضح طور ویلی دي چې موږ به د دهشتګردو سره چې کم نوی د هغې خلاف چې کم جنگي هغې کې به سخت نه سخت اکشن هغې خلاف ضرور اخلو لیکن که تاسو دا ووایي چې دې سره سره د مذاکرات کوششونه مې ختم کړی شي نو زما په خیال چې دا به یو ډېره لویه سیاسي غلطي به مي او واقعیات تجربه هغه په لړ کې کدی نه رسو کېدلی نو دا به ډېره لویه غلطي وي.
پاکستانی طالبانو سره د امن د خبرو اترو کولو دریز یوازې په مرکز کې د واکمن ګوند نه دی، بلکې د تیرو لسو کالونو په روانه شخړه کې د ټولو نه په زیاتې اغیزمنې صوبې خیبر پښتونخوا کې د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند هم دغه دریز دی. خو پوښتنه دا ده چې وسلوال تقریبا هر ورځ د تشدد نه ډکې کاروایانې کوي او حکومت د هغې په ځواب کې د خبرو اترو خبره کوي. آیا دا حکومتي دریز په ریاست د ولس اعتماد نه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د تحریک انصاف یو مرکزي مشر شاه محمود قریشی وایي،
هم امن چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں، ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں،
موږ امن غواړو، په پاکستان کې امن غواړو، په افغانستان کې امن غواړو، او زمونږ په آن د امن د بشپړ کولو حل یوازې سیاسي دی، او سیاسي مسلې د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي، نه چې د تشدد د لارې. او دا یوازې د تحریک انصاف دریز نه دی، بلکې په ټول پاکستان کې په دې خبره اتفاق رائے ده چې د خبرو اترو د لارې مخکې تک پکار دی. ګوره، په تیرو لسو کالو کې په زرګونه بې ګناه انسانان ووژل شول، د جدید ټکنالوژۍ په واسطه مختلفې وسلې وکارول شوې، پر بونه ډالره لګښت وشو، خو څه نتیجه یې ونه وته. نو یوازې موږ نه، بلکې ټوله نړیواله ټولنه په دې قانع شوې ده چې د دې جګړې یوازنی حل پر امن مذاکرات دي.
کمیونټي په اس بات پر قائل ہو چکی ہے کہ واحد آگے بڑھنے کا راستہ پر امن مذاکرات ہے.
خو په تیر دوري حکومت کې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د لارې د امن راوستو په دریس ولاړ، او وسلوالو سره خبرې اترې کوونکي د عوامي نشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین بیا دا دریس لري،
چېرته د حکومت پالیسی واضح هوا نو دشتګر یو پالیسی نه، د حکومت د دشتګر د خلاف پالیسی پکار ده. دلته نه راغی د مذاکرات پالیسی شته دی، او نه چې کوم نه د کاروای پالیسی شته. چودری نثار وی چې مذاکرات کې دی نشه مشکل دی او کاروای نشي کېدی. نو مذاکرات خو ځکه نشي کېدی چې طالبان هم نه کده دشتګر وسره نه غواړي، نو چې دی وی کاروای نشي کېدی، نو فوت خو چې دی دی اون کې چې یو کما د دې مطلب دی چې دی کاروای کول نه غواړي. نو چې کوم حکومت مذاکرات هم نشي کولی او کاروای نشي کولی، نو په دې وخت هغه ته حق څه دی چې هغه دی.
په تیرو لسو کالو کې د وسلوالو طالبانو سره یو شمیر د امن لوسنامې او سوزله خبرې اترې شوې دي، خو د هغې نه باوجود د حکومتي شمیرې له مخه د پاکستاني طالبانو لخوا د تشدد په کاروایانو کې 55 زرو نه زیات وګړي وژل شوي دي.
د مجید بابر رپورټ تاسو اوریدل. د پاکستان د پوسټ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر د هند پوسټ د مشر لخوا د لائن آف کنټرول د خلاف ورزو تورونه رد کړي دي. د پوسټ مطبوعاتو د څانګې لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي، پاکستان د لائن آف کنټرول په اړه د شوي لوسنامې احترام کوي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
تیر ورځ پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر له اړخه جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې پاکستان پوځ په لائن آف کنټرول د ډزبندې د معاهدې احترام کوي، او د هند پوځ مشر بیان د افسوس وړ دی. په خبر پاڼه کې پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ویان د هند له اړخه په لائن آف کنټرول د خلاف ورزې الزام رد کړی دی، او ویل دي چې پاکستان او هند د وسلوالو عملیاتو پوځي مشرانو یا ډی جی ایم او سرمنځ ملاقات نه پس په پوله صورتحال ښه شوی دی. خبر پاڼه وایي چې داسې بیانونه او الزامونه د افسوس ور او امن عمل خلاف دی. د هند سرکاري ریډیو تر مخه د پیر پاورز د هند د پوز مشر بکران سنگھ پاکستان ته خبرداري ورکړی وو، او ویلي وو چې که پاکستان څخه خلاف ورزي وکړه نو هند به هم خپل جوابي کاروایی کوي، او د تاوتریخوالي په دې نوي معامله به پاکستان ډی جی ایم او سره خبرې کوي. د هند سرکاري ریډیو زیاتوي چې مطبوعاتو سره په خبرو کې د هند ارمی چیف ویلي وو چې په دې تیر تاوتریخوالي کې پاکستان لس پوځیان وژل شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویبپانا mashalradio.com کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے
مشال ریډیو تاسور اوس بلاړ شو افغانستان ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایشیا د ځینو هیوادونو د جګپړو چارواکو د راتلونکي غونډې په امادګیو لا لمخ کې د غړو هیوادونو سفیرانو په کابل باسونه کړي دي. دا غونډه به د جنوري په 18 نیټه په نیو دلی کې کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه هیوادونو د جګپړو چارواکو د راتلونکي غونډې په امادګۍ ولاله مخ کې په کابل کې د غړو هیوادونو سفیرانو بحثونه کړي دي. ټاکل شوی د استنبول پروسې یا د آسیا د زړه هیوادونو لوړپوړي چارواکي د روان میلادي کال د جنوري په 18مه په نوي ډیلی کې غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه ناسته کې به پر اقتصادي راکړې ورکړې او هم په بیلابیلو برخو کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې پر تدابیرو خبرې وسي. د دغه وزارت ویان جنان موسازی په دغه ناسته کې د افغانستان او سیمې د سولې په اړه خبرې د اجندا تر ټولو مهمه برخه بولي.
دا لدې کابل د استانبول د پروسې د غونډې د اجندا اساسي برخه ده چې سولې په افغانستان او هم د آسیا د زړه په لویه برخه کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا ده. که سولې نه وي نو د سیمې په ساته د اقتصادي همغږي، آرامتیا او هر اړخیزه همکاري د پیاوړتیا اهداف به له لویو ستونزو سره مخامخ وي. او بل دا چې د سیمې د هیوادونو امنیت له یو بل سره تړلی دي او پر یو بل اغیز کولای شي.
د استنبول پروسه په 2011 میلادي کال کې پیل شوه چې له مخې د غړو هیوادونو چارواکي په خپلو کې د امنیت او اقتصاد په ګډون په بیلابیلو مسایلو کې د همکارۍ په اړه غونډې کوي. په دې غونډو کې د روسیې، قرغزستان، ترکیې، آذربایجان، هند، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او د افغانستان د شپږو ګاونډیو هیوادونو استازي برخه اخلي. په دې برخه کې افغانستان د یو داسې کلیدي هیواد په توګه مطرح شوی چې کولای شي د منځني، مرکزي او جنوبي آسیا هیوادونو سره وتړي او د ټولو ثبات تر تاثیر لاندې راولي. اروپایي ټولنه، امریکا او د ملګرو ملتونو سازمان د استنبول د پروسې ملاتړي دي. ټاکل شوی د هند تر ناستې وروسته د آسیا د زړه هیوادونو لوړپوړي چارواکي په چین کې سره راټول سي چې د افغان چارواکو په خبره بیا به هم د خبرو د سرټکی د افغانستان او سیمې د امنیت مسله وي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د پاکستانی رسنو اغه ریپورټونه رد کړي چې وایي ګلبدین حکمتیار د یو لیک لاره خپل پلویانو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان د ولایتي شورا پر راتلونکو ټاکنو کې د پراخه ونډه واخلي. د دې ګوند یو غړی وایي چې ګوند یې لا تر اوسه په ټاکنو کې د برخه اخیستو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. نور تفصیل زموږ د همکار په دې ریپورت کې اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند د پاکستانی رسنوی هغه راپورونه رد کړي چې ګواګې د دې ګوند مشر دی ویلیک لاره خپل پلویان ته لارښوونه کړې چې دوی د افغانستان د ولایتي شورا پر راتلونکو ټاکنو کې فعاله برخه واخلي. د پاکستان د انګریزي ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د روانې میاشت په 11مه نیټه په یو راپور کې راغلی وو چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د خپل ګوند پلویانو ته د یو لیک لاره ویلي چې د افغانستان د ولایتي شورا پر راتلونکو ټاکنو کې فعاله برخه واخلي او د خپل خوخي کاندید ته د رائے ورکړي. د حکمتیار په لیک کې د ولایتي شورا د راتلونکو ټاکنو په اړه لیکل شوی د حزب اسلامي پلویان د ولایتي شورا په ټاکنو کې فعاله برخه واخلي او هغه خلکو ته د رائے ورکړي چې زموږ له ګوند سره تړلي وي او یا هم زموږ پر ایدیالوژي ولاړ وي. په دغه لیک کې همداراز لیکل شوی په افغانستان کې د یرغلګرو ځواکونو د شتون له امله حزب اسلامي په ټاکنو کې په مستقیم ډول ګډون نه کوي خو د رایې ورکولو د حق په استعمال سره به په راتلونکو ټاکنو کې د فاسدو او خرابو خلکو مخه ونیسي تر څو شورا ته لار پیدا نه کړي. خو د حزب اسلامي ګوند د سیاسي چارو رئیس غیرت بهیر لازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستانی رسنیو د خپاره شوي راپور په اړه وویل زموږ ګوند تر اوسه پورې د ټاکنو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې او په خبره د پاکستانی رسنیو راپور زور دی.
دا راپور ګوره زور راپور ده، تازه راپور نه ده، دا تقریبا درې میاشتې مخکې راپور ده. د ټاکنو په ارتباط موږ تر اوسه پورې اخیرنۍ پریکړه نه ده کړې، لږ وضعیت نور هم څېړو، لږ وضعیت به نور هم روښانه شي او بیا به د دې روښانه وضعیت په رڼا کې او قطعي او نهایي فیصله کوو انشاءالله. او په دې باندې بحث پکار ده او څېړنه باندې پکار ده، خو نو اخیری او قطعي فیصله تر اوسه پورې نه ده کړې.
غیرت بهیر زیاته کړه موږ تر اوسه نه یوازې د ولایتي شورا د ټاکنو بلکې د روانو ولسمشریزو ټاکنو په اړه هم کومې پریکړې ته نه یو رسیدلي. البته په دې لړ کې خپل منځي سلام مشورې روانې دي. د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند ډېری غړي دا مهال د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ افغان دولت کې برخه لري. د دې تر څنګ پولیسي او ولایتي شوراګانو کې هم د دې ګوند غړو فعاله برخه شته. د یادونې وړ ده چې دغه ګوند په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون پر ضد وسلواله مبارزه کوي او تر دې وړاندې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو له ټاکنو سره خپل مخالفت څرګند کړی.
د
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com هم اوریدل شي. او اوس د ماسپخین یوونی ما بجا کیدونکې ته د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د یو قرارداد د لارې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د وسلوالو سره د مذاکراتو او د ترهګرۍ په اړه د خپل تګلاره واضح کړي. دا قرارداد پرون د صوبایي اسمبلی غونډه کې د پیپلز پارټۍ غړې نګهت اورکزی وړاندې کړی دی. نن په پاکستان کې عید میلاد النبی په ډیر جوش او عقیدت سره منځل کیږي او په دې موقع د کومې بدې پیښې د مخنیوي لپاره کوټلي امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. د خیبر پختونخوا ضلع نوخار د زاخیل تانی په حدودو کې د سیند د غاړې ناسلورو کسانو مړی موندل شوی دی. پولیس چارواکي وایي چې د پیښې تحقیقات شروع کړي دي او تر دې دمه د مړو پیژندلو نه ده شوی. د خیبر ایجنسی نه آرام سیمې باړیا کاخیلو یو بل یو کلن ماشوم ته هم د پولیو یا ګوزان ناروغي لګیدلې ده. د صحت د محکمې چارواکو د دغه کیس تصدیق کړی دی. د یادونې وړ ده چې په قبایلي سیمو د خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې وسلوال د پولیو ضد کمپاین مخالفت کوي او وخت په وخت د کمپاین اهلکار او محافظان په نخښه کوي. صدر باراک اوباما د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر رابرټ ګیټس د هغو تورونو په وړاندې خپل دفاع کړی ده چې وایي اوباما په 2009 کال کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره لیوالتیا نه درلوده او د امریکایي پوځیانو د زیاتولو په برخه کې ډاډمن نه و. صدر اوباما د امریکایي کانګرس په غوړو ټینګار کړی دی چې د ایران سره د شوې لوزنامې نه پاس د سفارتکارۍ ته مقور کړی دی. په داسې حال کې ده چې ایران د تیرې اتوار په ورځ اعلان وکړ چې د شپږو میاشتو دغه ګوري اټومي لوزنامه به د روانې میاشتې د 6 نیټې نه عملي کولی شي. او امریکا او روس په سویټزرلند کې راتلونکي هفته د امن خبرو اترو نه وړاندې په شام کې د ډزبندۍ په امکان بحث کړی دی. پرون په پیرس کې د روس د وزیر خارجه سرګی لاوروف سره د خبرو اترو نه پس د امریکا وزیر خارجه جان کیری وویل دا ډزبندۍ په مقامی کچا یعنی په ممکنه توګه د حلب په خار کې هم کېدلی شي.
د منور شانلند خبرونه تاسو ورې د لوس با په اسلام آباد کې زمنګ د همکاري نورو چې د پاکستان سنو رسپانو په خپلې اداريو کې سلیکلې دي او دای رستوبه د فرخنده وزیر نورو چې نړیوالو رسنو په خپل لیکونو کې په کم موضوعاتو خبرې کړې دي.
آج رسپانا خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا کې بجلی لوډ شیډنګ سره سوی ګیس کموالی هم یخ موسم کې خلک په مشکلاتو کې اچولې دي. ادارې وایي تر څو پورې چې بجلی او ګیس پیداوار سوال دی نو دا د لګښت په مقابله کې کم دی. حکومت له به اولس موجوده مشکلاتو نه راوستلو لپاره او را روان وخت لپاره په یو داسې حکمت عملې به توجه ورکول وي کوم چې اولس ته اسانتیا ورکړي. ادارې مخکې لیکي ګیس او بجلی لوډ شیډنګ د اولس مشترکه مسله جوړه شوې ده او د لوډ شیډنګ په لړ کې اولس سه لیات هم نور کړی کیږي او د هر کله په شان هر میاش دوی خپل بیلونه جمع کوي. ادارې په وینا حکومت د منصبو خبرې کوي خو ضرورت دا دی چې ولس په فوري توګه اسانتیاوي ورکړي شي او د مقصد لپاره لوډ شیډنګ د کم کړي شي او یو وخت ورلا او ټاکل شي. ادارې وایي وابډا چارواکي بجلی پټول باندې قابو موندل لپاره خپل اړوند شوبې د فعال کړي او د سره د بجلی په غیر ضروري استعمال قابو موندل لپاره ولسی نمائندو مقامي انتظامیا او رضاکار تنظیمونو نه دي کومک ترلاسه کړي. نو داسې د بجلی لوډ شیډنګ لپاره یو حکمت عملی جوړې دی شي او اولس د حکمت عملی نه ګټه ترلاسه کولای شي. جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې خیبر پختونخوا کې د اتوار په ورځ عوامي نېشنل ګوند درې غړي او وزیر اعظم مشیر امیر مکام شپږ حفاظت کوونکي په نخښه کړی شوی وو او د دې بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان قبول کړې وه. ادارې وایي وفاق او صوبو کې مهمو شخصیاتو او سیاستوالو ته د وسلوالو له اړخه مسلسل د وژنو دړکې ورکړې کیږي او دا دړکې مذاکراتو لپاره حالات ناسازه جوړ وی. ادارې زیاتوي ځینې قوتونو لخوا پاکستان کې داسې حالات جوړیږي کوم چې پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو ماحول خرابوي. ادارې مخکلي کې کم خلک چې د خبرو اترو ماحول سازګار جوړولو پسې اسلام په نوم ترهګري جاری ساتي او حالات ناسازه جوړوي نو هغه دې په دې حقیقت پوه شي چې داسې هغه مسلمانانو لپاره نه بلکې هغه قوتونو مقصد لپاره استعمالیږي کوم چې د امن خرابولو کوشش کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ای پی خبری اجانس لکی د پاکستان حکومت په د خیبر پختونخوا د هنګو سیمه هغه سکول د اعتزاز حسن په نوم کوي د حکم لپاره چې هغه د خپل ځان قرباني ورکړه. 15 کلن اعتزاز د هنګو د ابراهیم زو کلی اوسیدونکی وو. د جنوري په شپږمه یې پر خپل سکول د ځانمرګ برید مخاوني ولا. د سکول د نورو ملګرو د بچکول لپاره د خپل ځان قرباني ورکړه او د خپل کام هیرو جوړ شو. د خیبر پختونخوا د حکومت یو مشر صلاحکار امجد اپریدی وای دوی لکړه چې د دغه سکول نوم به اوس اعتزاز حسن سکول وي او په دغه سیمه کې بعد اعتزاز په نوم د لوبو یو سټیډیم هم جوړوي. 13 اونۍ وزیر اعظم نواز شریف ته اعتزاز بهادری ستایل به او هغه ته یې د ستر ولسی ایوارډ ستاره شجاعت ورکولو وړاندیز هم ولسمشر ته لیږلې وو. اعتزاز د خپل سکول د سهارې د اسمبلی د غونډې پر وخت ځانمرګ بریدګر وپیژند او د هغه مخه یې ونیوله. د اعتزاز دغه قرباني ټول کام ستایي. ملالا یوسفزی چې د وسوال طالبانو لخوا په یو برید کې جوبل شوی و د اعتزاز د مړانې او بهادرۍ ستاینه کړې ده. بلخوا امریکایي ورځپاڼه واشنگتن ټایمز لیکي دوه کاله وړاندې د عراق نه امریکایي عسکر وتلی دي خو په دغه هیواد کې القاعده بیا راټولېږي. وسلوال په نښتو کې برخه اخلي، قیدیان خوشی کوي او موټر بمی چاودنې هم دوام لري. 13 اونۍ القاعده د انبار صوبې په فلوجا بیا کنټرول ترلاسه کړ. دا هغه سیمه ده چېرته چې په 2004 کال کې د کور په کور تلاشۍ کې یو شمېر امریکایانو ژوند له لاسه ورک. واشنگتن ټایمز لیکي دغه شان صورتحال په افغانستان کې هم راتللی شي ځکه چې وسلوالې ډلې لکه حقانی او القاعده په پاکستان کې انتظار کوي. بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا سره هغه امنیتی تړون لاسلیک کولو نه لا هم انکاري دی د کوم له مخې چې به امریکایي عسکر په دغه هیواد کې ایسار وي. او بلخوا واشنگتن وای دوی غواړي دغه تړون زر تر زره لاسلیک شي ځکه چې دوی باید په افغانستان کې د خپلو راتلونکو کارونو لپاره په وخت منصوبه بندي وکړي. ورځپاڼه لیکي د امریکایانو د مرستې بغیر به د امنیت سمبالول د افغان امنیتي عسکرو لپاره هم یو ګران کار وي. امریکا په دغه هیواد کې د وسلوالو د نیولو او بمونو د ناکاره کولو لپاره د استخباراتو یو جال خور کړی خو د امریکایي عسکرو د تلو سره به دغه کار هم ختم شي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې پراتلونکي مارچ میاشت کې هند له پولیو ناروغۍ څخه د یو پاک هیواد په توګه اعلان کړي. هندي حکومت د تیرو پرله پسې دریو کالونو د کمپاین په نتیجه کې وکولی شول له دې هیواده یا د ناروغۍ په بشپړه توګه لمین سي یوسي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس اجانس د یو لیکنې مهم ټکی هارون بادشاہ وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د هند حکومت د تیر ګل پورز وویل چې له تیرو درو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې هیڅ کوم ماشوم ته د پولیو ناروغي نه ده شوې. د لیکنې له مخې د ګوزن یا پولیو په څیر د معذور کوونکي ناروغۍ په لمنځه وړلو کې هند یو ستر بریا ترلاسه کړه. ویل کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان به په راتلونکي مارچ میاشت کې په رسمي توګه هند له پولیو څخه د پاک یو هیواد په توګه اعلان کړي. لیکنه وایي د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې د پولیو رنز بشپړ خاتمه شوې ده خو د پاکستان، افغانستان او نایجیریا په څیر هیوادونو کې لا هم ماشومان د پولیو ناروغۍ ښکار کیږي. پولیو اکثره وخت د 5 کلونو نه کم عمر ماشومانو ته لدې ملا چې ناپاکي او بیڅخلي وي لګي. د پولیو وایرس د ماشوم عصبي نظام اغیزمنوي چې له وجې د معذوره او په ځینو مواردو کې مړ هم شي. د هند په اړه یو وخت فکر کېدلو چې په دغه هیواد کې چې د نفوسو شمېر یې زیات دی او ورڅخه زیاتره غریب خلک دي د پولیو ضد پروګرام عملي کول به یو ستونزمن کار وي. پر دې سربېره چې د هند حکومت په دغه هیواد کې د پولیو رنز د مکمل خاتمې دعوه کوي یو د پام وړ شمېر هندي وګړي داسې دي چې یاد ناروغۍ په تیرو وختونو کې معذوره کړي دي او اوسمهال د بېوزلۍ ژوند کوي. د لیکنې له مخې دا دوهم ځل دی چې هند د وګړو یې د روغتیا په برخه کې له یوه ستر پرمختګ څخه برخمن شو. په 1980 کال کې یاد هیواد د واکسینو د یو پروګرام په ترڅ کې وکولی شول د چیچک ناروغي په بشپړه توګه له منځه یوسي. د ای پی په لیکنه کې راغلي په هند کې د پولیو ضد کمپاین د دې هیواد 2.5 میلیونه وګړو چې پکې رضاکاران، ډاکټران او د صحت محکمې کارکوونکي شامل وو د پرله پسې درو کلونو لپاره وچلو. د صحي چارو هندي پوهان البته له دې عمله چې د پولیو وایرس له ګاونډي هیواد پاکستان څخه ورنشي اندېښنې څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پولیو د نو کیسونو مخه ته راتلو خبرونه خپاره شول. نوی ډیلی 13 میاشت ویل هغه څوک چې غواړي له پاکستان هند ته سفر وکړي باید د سفر له نیټې شپږ هفتې د مخه د پولیو ضد واکسین څاڅکو اخیستلو اسناد له ځان سره ولري.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاکیر ایپی یو روشن فکر سارا ہے
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در دی پارمانو نو خویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
گاگی سن و بروسین خلکو تیریاسی شعوری ورد ورد کرده
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورد ورد کرده
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چتراله دا باچی یو سی پشتو جیوی
ملان جان در پختنو پا درد پانی دیر درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري.
نیویارک ټایمز په یو ریپورت کې د افغانستان د ملي میوزیم د خرابېدو بیا رغېدو کیسه کړې ده. په مال کاله کې یادونه شوې ده چې څنګه زیانمن کړل شوي آثار بیرته ورغول شول او څنګه نور ارسه په دې کې سم کړل شي. د مقالې مهم ټکي درته نجیب عامر وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز په راپور کې لیکي د افغانستان د ملي میوزیم نوې رغول شوې ودانۍ اوس په دې نوم پیژندل کیږي چې څومره لرغونی آثار دلته خوندي دي. هل دا چې سمو د مخ کې پوری میوزیم په دې ټکو پیژندل کیده چې څومره آثار غلا شوي او خراب شوي دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو په لاس د زیانمنو شو 2.5 زرو لرغونو آثارو څخه زیات شمېر په ډېر زیات مهنت سره بیرته رغول شوي او گنش پی نور په طبقونو کې خودل شوی او د بیا رغونې انتظار باسي. نیویارک ټایمز لیکي د نړیوالو پولیسو یا د انټرپول او د یونیسکو په مرسته د کابل میوزیم نه لوټ شوی آثار چې د نړۍ بیلابیلو سیمو ته رسول شوی وو بیرته پیدا کړل شوی او افغانستان ته سپارل کیږي چې په ملي میوزیم کې کیږدي. په دغو توکیو کې داسې لرغوني آثار هم شته چې 4000 کاله پخوانی تاریخ لري. 1850 توکي له نورو هیوادونو راستانه کړی شوي او 1000 نور توکي داسې دي چې د افغانستان نه د قاچاقېدو پر مهال په خپل افغان سرحدي پولیسو مخانی ولیده. د افغانستان د ملي موزیم د ساتنې پروسه هم په دې وروستیو کې خکړه شوې ده او د دې مالی لګښت د امریکې د حکومت لخوا ورکول کیږي او دا به د چور تالان مخه تر ډیره بریده پورې ونیسي. نیویارک ټایمز همدارنګه لیکي چې د شیکاګو پوهنتون د شرقي انسټیټیوټ لرغون پوهان هم په لاره دي چې د امریکې د حکومت نه په 3 کلن مالی کومک د افغانستان د ملي موزیم ټول توکي رجستر کړي او په آینده کې د غلا کېدو مخنیوی وشي. د شیکاګو د ډلې مشر امریکایي لرغون پوه میخایل ټی فیشر وایي کله چې تاسو ته معلومه نه وي چې کوم آثار لري نو مخنیوی یې نشئ کولی. نوموړی وایي کله چې دا هر څه وشي نو بیا د سړي یقین راځي چې په دغو آثارو کې ډېری داسې هم دي چې نړیوال ارزښت لري. په مقاله کې د افغانستان د ملي میوزیم د مشر عمر خان مسعودي یادونه هم شوې ده چې د مقالې د لیکوال په وینا که څه هم په لرغونو آثارو کې ډیګري نه لري خو تر هر چا زیاتې د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنه کړې ده. د لیکوال په اند عمر خان غوندې کسان وو چې د میوزیم د یو شمېر هغو خونو کنجیانې پټې ساتلې وې چې هلته 2000 کاله پخواني آثار پراته وو. عمر خان او دغه ملګرو قیمتي لرغونی آثار د افغانستان د اطلاعاتو د کلتور وزارت په ودانۍ او همدارنګه د ملي میوزیم په مبهم او ناسرګندو ځایونو کې ساتلي وو. طالبان چې په واک کې راغلل نو هر هغه مجسمه به نړوله چې انساني یا حیواني بڼه به درلودله. د بودا آثار هم په ورته ډول قرباني شول. همدارنګه په مقاله کې د عبدالله حکیم زاده یادونه هم شوې ده چې د طالبانو لخوا د زیانمنو شو آثارو په آتشونه ساتلي وي او همدارنګه د افغانستان په صدارتي ماڼۍ یا ارګ کې هم د دریو پټو لرغونو آثارو د خونو ساتنه کړې وه او طالبانو هیڅکله دغو خونو ته لاسرسی پیدا نه کړی شو. په 2004 کال کې چې د افغانستان ملي میوزیم بیا پرانستل کېدو نو هر څه خواره واره پراته وو. له هغه مهاله د نړیوالو لرغونپوهانو ډلې افغانستان ته راتلې چې فرانسوي ډلې هم پکې شاملې وې او د ملي میوزیم په سمولو او رغولو کې ونډه اخیسته. همدارنګه د ښاغلي حکیمزاده په څیر کسانو ته هم په اروپا او امریکا کې د هغو تخنیکونو د زده کړې چانسونه ورکړل شول چې د لرغونو آثارو ساتنه باید څنګه وشي.
مشال رادیو په د جنوري په 15 خپل سلورمه کلی زمانځي. په دې مناسبت د شروع یا 4 شنبه په ورځ ځانګړی یو ساته پروګرام وړاندې کوو.
د سهار له 11 تر 12 اوریدل یې مه هیروي.
اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د ځوانانو غږ د خبرونه اسرار العالم مومن جوړ کړی دا نو راځي چې ورو چې اسرار العالم مومن د پنننې خبرونه کې په کوم موضوعاتو خبرې کړې دي.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوې ستونزې سپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار العالم مومند سره
پروګرام د ځوانانو غږ کې د خپل کوربا اسرار العالم مومند سلامونه مني. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې به واوري چې په پاکستاني ځوانانو کې لترګری نفرت مخ په زیاتېدو دی.
اکثر مرګر څخه خبره کوله چې راخه خود کشرانو زغور سره مطلب دی دغه بشمراو د سماغه بو کوم وردا غو کوم
دې مثبت عمل ترشا څه عوامل دي
دغه خواهش چې نوري دنیا سره دی د ترکه په منډه کې ملګری شو دغه خواهش ډیر زیات زیاتیږي په دې کې اگر چې د بازو ډیرو تاسو ته ویل شي چې د بازو د اغي د رهبرانو مرول لري لکه د ملالم پکې رول شته.
ځوانان څنګه له څغدري زی بچکی دی شي
میډیا سره او ادبيات ادب سره له ثقافت سره له لوب سره
د او نور لمشال ډیو سره وسی کارپوهان پر دی عقیده دي چې په پاکستانی ټولنه او په خاصه توګه پښتنو ځوانانو کې لترګری څخه نفرت او کرکا مخ په زیاتې دوده او دارنګ غواړي چې د دې مخنیوي وشي. همدارز د خبر پښتونخوا د هنګو تلسکلن اعتزاز سن چې د تیرګل پورز د یو وزن مرګي بریده د مخنیوي په هڅه کې وجل شو. د دورور مشتبه حسن وای لډیر وخت رهیسی د اعتزاز د خواهش وو چې د ځن مرګي بریده هڅه به ناکامه وي.
اکثر مرګر اوسه خبره کوله چې راخه خود کشرانو زغور سره مطلب دی دغه بشمراو د سماغه بو کوم وردا غو کوم هغه مطلب هغه خواهش پورا شو خود کش تراغلو مطلب دی خود کش خپل خپل کوم مقصد ور خود کش راکه کامیاب نشو اور خود کش ته مطلب خپل فینایر کا خپل ځان مطلب دی کلی کوم اور پاکستان ته ځان قربان کو.
همدارس په پیښور یونیورسيټي کې د نړیوال اړیکو د څانګې یو زده کوونکې تاریخ مجید وای هغه او د هغه ملګری پلان لري چې د خبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې وګرځي او ځوانان پر دې پوه کړي چې ځان له سختدي زو وسلوالو وژغوري.
لکه زمبابوه خپل خبره ته درس وکړم چې مخکله یو درس سوچته چې یو درس پروګرام سٹارټ کړم چې په هغه کې زه سو د سره ذکر ملګری ځان سو واخلم چې هغه په وجرو کې هغه په کلو کې سو کې بازارونو کې چرته هم کې نه پاتشي چې مکمله توجه غوي په امنه به بدمنه په طرحه غره په دې تاسو په موضوع باندې خبرې کوي تا په وجره کې تا په جماعت کې نو چې کړه د ینګ جنریشن یې ځوانانو ذهن ته یو طرفه مایل کول غواړي بار بار په غټه تک باندې اوسه خبرې کول پکار دي نو هغه ذهن به چې کوم دي بل طرف ته نه دي اډوکیشن طرف ته وځي روزګار طرف ته وځي او امن طرف ته وځي.
په پیښور کې کارپو خدمت حسین وای د ټولنیز میډیا په خاصه توګه د ملالی یوسفزی په څیر خلکو له خوا د ترګری پر ضد د مبارزې لقبله په پښتنو ځوانانو کې د ترګری پر ضد کرکا او نفرت مخ په زیاتې دوه دی.
یو نوې رجحان دار ولړ شوې دی چې د دغه ماشومان چې کم د 14 کالو عمر دي د 14 کالو عمر دي د 16 کالو عمر دي یونیورسيټو کالجونو سکولونو کې سبقونه موي یا کنه وي نو هغه یو غاړه ته خو دی جنگ نه عمومي یو کرکواله پیدا شوې دی کرکجن نظر باندې ورته ګوري کرکې ته پیدا شوې دی جنگ نه عمومي دی جنگ نه او دا رجحان روزتر روز زیاتېږي. دویم په عمومي توګه کته سول د پاکستان کې ګوري افغانستان کې ګوري د اترهګر یا د انتهاګر تنظیمونو نه یې فاصله زیاته شوې ده روزتر روز دغه فاصله زیاتېږي او د سره سره دغه خواهش چې نوري دنیا سره دی د ترکه په منډه کې ملګری شو دغه خواهش ډیر زیات زیاتېږي په دې کې اگر چې د بازو ډیرو تاسو ته ویل شي چې د بازو د اغي د رهبرانو مرول لري لکه د ملالم پکې رول شته.
یا د بیچر طالبانو لخوا په ډازو جوبل شوی او د تعلیم نړیواله مبارزې ملال یوسفزی د خبر پښتونخوا د هنګو د تلسکلن اعتزاز سند کورنۍ لپاره د 15 لک روپو اعلان کړي څو ورځې وړاندې ملالی یوسفزی په خپل بیان کې ویلي وو د دې په هیواد کې د اعتزاز حسن په څیر بهادر او جرأتمند خلک شته چې د خپل ځان په قربانولو سره یې د سکول د سلګونو ماشومانو ژوند بچ کړو. ملالی یوسفزی په خپله سیمه سوات کې د جنکو لپاره د تعلیمي کمپین چلولو له وجې د 2012 کال د اکتوبر په 9 د طالبان لخوا په ډزو ژوبل شوې وه. نوموړی دا مهال په برتانیا کې ژوند کوي. په پاکستان کې د کالج فار یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ یا د ځوانانو د پرمختګ او روزنې په نامه یو اداره ده چې ځوانان له سخت دریځۍ راوباسي او په مختلفو مثبتو سرګرمیانو یې بوختوي. د دې ادارې چلوونکی رازق فهیم وایي اوس مهال له 200 شاوخوا 40,000 ځوانان دي، کوم چې د تیر وختونو په پرتله زیاته شمیره ده.
زموږ څه کوم اپروچ دی کنه، په هغه کې دا دی چې هغه خلک چې باقاعده روزل شوي و دې شي ته کنه، مطلب یا دهشتګردۍ ته یا ملیشنسي ته، دا په دې پسې موږ ځان ته ګرځو نه، خدای شي مطلب موږ یو هغه په اصطلاح یو لوی نت جال وغورځو کنه. په هغه کې که مطلب 1500 ځوانان شي، په هغه کې څه مهاله 15-16 کل ډېر خلک هغه دارنګ راشي چې مطلب هغه یا د انډرسټینډینګ لري یا اورینټیشن لري یا خلکو ته اټریکټ شوي یا خلکو کنیکټ کوي یا یو داسې پروسیسي را تیر شوي او بیا نظر بدل شوي. نو په دا اوس مهال کې موږ ته ډېرو ځوانانو اپروچ کړی دی، یعنی تقریبا که زه درته ووایم چې موږ تقریبا 40,000 ځوانانو سره په دې مهال کې د پاکستان په مختلفو سیمو کې انګیج یو، کار کوو. او دا داسې نه سي مطلب موږ سره ډېر مربوط سلسله لرو، دا چې په ځوانانو کې دا څنګه بيخي ډېره زیاته ده. که ته لس کسان ته اپروچ وکړي نو دا لسو په ذریعه باندې سل نور وتا ته متوجه شي، نو دغه څنګه بيخي ډېره ده، دا موږ لیدلې ده. نو ما دا ویل مال دغه سلسلې سي دي کنه، نو زیات یعنی د خلکو هغه له مثبت فکر سره او غورځنګونو سره او نیټورک سره د ځوانانو دا څنګه موږ په دا اوسنیو کې د پخوا په پرتله باندې زیاته وینو. نو زموږ تقریبا په دا 15 کاله کې چې زموږ دا کار شروع کړی دی، خو اوس زموږ د کار سویه ورځ په ورځ پراخیږي.
رازق فهیم وایي په پاکستان کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لار دا ده چې ځوانان په مثبت سرګرمیانو لکه تعلیم، د خیر ښېګڼې کارونو، ادبي هلو ځلو او لوبو یا سپورټس باندې بوخت کړل شي. دوی له سخت دریځۍ څخه د ځوانانو د راوستلو لپاره ځوانانو ته په څه ډول روزنه ورکوي؟ پر دې اړه نوموړی وایي
داسې کوشش کوو چې مطلب یو خو د تربیت له لارې، دویم داسې عوامل او داسې پروژې او داسې امکانات د دوی مخته پرانیزو چې دوی اخته شي له خلکو سره، له ادارو سره او له میډیا سره او له ادبیاتو ادب سره، له ثقافت سره، له لوبو سره، دغه مثبت انګیجمنټ چې دی دا پخپل هم یو رنګه هغه امکانات کمی کم چې ځوانانو ته دا احتمال پیدا کوي چې هغه منفیت ته لاړ شي. یو خدا کار کوو، دویم دا د تربیت چې کوم عوامل دي په هغه کې موږ کوشش دا کوو چې مطلب ځوان ته وایي چې دا ستا احساس چې دی کنه که هر څومره کوي دی، خو د دې سره ته باید چې دا فکر وکړي چې ته یو ابوري وخت هم تیرېږې، تر یو داسې مرحلې تیرېږې کنه چې دا هغه خپل نزاکتونه دي، او که ته د هغه نزاکتونو په هغه نزاکتونو باندې پوه شې نو ته کولی شې چې دا هغه عوامل سي دي کنه هغه بیا مینجم کې او هغه ودې ته نه پرېږدي چې هغه وتاته په شخصي توګه یا و ټولنې ته په مجموعي توګه تاوان ورسوي. دغه تربیت هم پکښې دی.
کارپوه خادم حسین وایي باید چې ټولنیزې ادارې او پاکستان حکومت د هغه خلکو او سازمانونو ستاینه او مرسته وکړي څوک چې د سخت دریځۍ خلاف د ځوانانو د پوهاوي لپاره مبارزه کوي.
په کار دادی چې سماجی ادارې کمی چې دی سول سوسایټي د ادارو په شکل کې دیږي، هغه دا خبر د دې دا چې سمرا کارنامې دي که هغه په دفاعي حواله باندې دي لکه څنګه چې تاسو د اعتزاز سم خبرو کړ، او که هغه د سبق په حواله دي، د ساينس او د ایجاد په حواله دي، هغه په مخکې بوزي، د هغه بیانې په مخکې بوزي. سرکاری ادارو ته دا ضروری پکار دی چې اگی که افغانستان کی سرکاری ادارې دي که پاکستان کی سرکاری ادارې دي، چې اگی د دغه کارنامو په ایوس کې یا د اگی د ډاډ ورکولو او نور ځوانانو ته د ډاډ ورکولو لپاره پکار دا دی چې داسې قسمه د انعامونو شکل کې، د تمغو شکل کې اگی ته یو ډاډ هم ورکړي، شاباشي هم ورکړي چې دغه شان دغه رجحان نور هم تیز مخکې لاړ شي.
په پاکستان کې د ځوانانو د پرمختګ او روزنې کالج چلوونکي رازق فهیم جتوی باید چې د خارونو او کلو ځوانان یو تنقیدی نظر ولري چې دا رنګ د منفیت ښکار نشي.
نو اول خبر خدا دې چې هغه سړی کې په شار کې دی که په یونیورسيټي کې دی هغه ته په خپلم پکار دې په دې شانو باندې یو تنقیدی نظر لري او داسې عوامل په نظر کې وساتي چې مطلب چیرې داسې خونه کې چې دې په خپل د یو منفیت ملګری شي. نو له دې سره سره بیا کوم امکانات چې د دوه مخته شته د کومه شي چې مطلب دغه امکانات تر کلو او تر غو ځوانان ورسي چې د امکانات له دې مواقع څخه به برخې پاتې شي. نن دا نن بیا د ځوان سره یو دغه موکم په لاس کې ده چې کته په طبي توګه نه شي کولای تر کلو ځان ورسې خو دا د چې موبایل تقریبا د هر سړي تر لاس راځي دی او ډېر لوی پرسنټیج خلک چې دی هغه تر سکایپ پورې هم رسېدلي دي او تر دا نورو رسنیو پورې لکه ریډیو لکه ټي وي تر دې پورې هم رسېدلي. نو د دغه په ذریعه باندې هم خبره تر هغوی پورې رسېدلی شي او بیا ما دا لیدلي چې په دا اوس کې ځوانان ډېر خپل فعالیتونه ښکاره کړي دي هغه ته هغوی که یو سړی دی او که یو ځوان دی له هغه سره که یو ایډیا راغلی ده نو هغه خپل کلو له تللی دی او خلکو له تللی دی هغه د ځان ملګري کړي دي او دغه ایډیا چې ده دا د یو شخصي ایډیا په ځای باندې یو اجتماعي قدر ګرځولی دی.
اوریدونکو د نن ورځې په ځوانانو غږ خپرونه کې تاسو واوریدل چې د پاکستان او په خاصه توګه پښتنو ځوانانو کې له ترګرۍ کرکه مخ په زیاتېدو ده. کارپوهان پر دې عقیده دي چې د مثبت عمل تر شا د ټولنیز میډیا د کارکوونکو او د سوات ملال یوسفزی په څیر د وسلوالو خلاف د تعلیم لپاره مبارزه کوونکو هلې ځلې دي. تاسې دا هم واوریدل باید چې ځوانان یو تنقیدي نظر ولري چې دا رنګ له منفي کارونو خپل ځان او نور ملګري وژغوري. همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره رسی. که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستونزو سره مخ دي نو په دې شمېرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ. دویش یولس څلیرش دولس یو. همدې سره خپل قربا اسره له مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو
مینا کوم خلکا زد مینې طلبګار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم هر ز خوشاله وشم دهر پختون غم خوار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما زستا سو شملی سایم زستا سو حجری سایم دل مبریا لغوارم زستا سو جذبی سایم دل مبریا لغوارم زستا سو جذبی سایم ولی می پردے گانے زستا سو وطندار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما تاسو کجړلی دی ما هم تل جړلی دی تاسو کخندلی دی ما هم تل خندلی دی تا تاسو کا خندلی دی ما هم تل خندلی دی وایم سندره ز خوستا سو خدمتگار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما